السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن دا خالی روز د 2023 کال د جولای 8 نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بچې پخپرونه کې مهرکلی کوم. پخپرونه کې هفتوار پروګرام د کرخي په غاړه لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه ته غوږ شئ. د خبرونو سټکی په پاکستان کې د تیزو بارانونو لامل په خیبر پختونخوا او پنجاب کې یو شمیر کسانو ته مرګوب لا وخت ده. د خیبر زخخیلو ملایانو په ودونو کې د موسیقي په بندارونو بندیز اعلان کړي او په ایران کې ناپیژندلو وسلوالو د پولیسو یو په یو مرکز حمله کړې ده. تفصیل د پاکستان د قدرتی آفتونو د انتظام ادارې انډیامې بیگا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د سیلابي بارانونو له وجې په خیبر پختونخوا کې 8 او په پنجاب کې 9 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. د جون له 25 راهیسې د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې د پشکال د تیزو بارانونو لړۍ روانه ده. د قدرتی آفتونو د انتظام اداره وایي په دغو پیښو کې د کورونو پریوتل، د بجلی کرنټ لګیدل او په اوبو کې ډوبېدل شامل دي. په دغو پیښو کې په مجموعي ډول په پنجاب کې 3 په خیبر پختونخوا کې 18 او بلوچستان کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. این ډی ایم ای دا هم ویلي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د پاکستان په یو شمېر سیمو کې د تیزو بارانونو امکان دی. په پاکستان کې تیر کال هم د پشکال بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې تر ټولو زیات یې سند او بلوچستان صوبې ځپلې وې. پرون په ټول هیواد کې د قرآن د بې حرمتۍ خلاف احتجاج وشو. د جمعې د مونځ وروسته د خیبر پختونخوا په یو شمېر ښارونو، د شان کوټه، ډیرا بوکټي، لاهور، کراچۍ او ځینو نورو ښارونو کې خلکو د سویډن د پیښې خلاف احتجاجي لاریونونه وکړل. وزیر اعظم شهباز شریف پرون په خپله ټویټر پاڼه په ولس غږ کړی چې د قرآن پاک د تقدس ورځې مانځلو لپاره دې په احتجاج کې برخه واخلي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان د پارلمان په شریکه غونډه کې په یو منظور شوي قرارداد کې له نړیوالو ادارو او ریاستونو غوښتنه شوې چې د مذهبي شخصیتونو، مقدسو کتابونو او عبادت ځایونو د بې حرمتۍ د مخنیوي لپاره دې اقدامات وکړي. د جون پر 28 د سویډن په پلازمینه سټاکهوم کې یو کس د قرآن مجید پاڼې وسوځولې چې د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې غبرګونونه وپارول. د خیبر ضلع په لنډی کوتل زخخیلو کې پرون ځینو ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو په یو جرګه کې اعلان کړی چې که څوک په خپلو ودونو کې د موسیقي او نڅا محفلونه جوړوي، پکې نرخزیان راغواړي او یا هم پکې هوایي ډزې کوي، نو دوی به یې نکاح نه تړي او نه به په دغو ودونو کې ګډون کوي. په جرګه کې دا هم ویل شول چې که د دغو کورنو غړي وفات شي، نو جنازې او فاتحې له به هم څوک نه ورځي. د جرګې پر مهال یو اعلامیه په ګډه لاسلیک کړی شوه چې پکې په ولس غږ شوی چې دوی دې هم په داسې ودونو کې ګډون نه کوي چې دغه ډول کارونه پکې وي. په دغه غونډه کې شاوخوا 1.5 ځایي دینی عالمانو او کونسلرانو ګډون کړ. په دې اړه لا هم د سیمې ضلع انتظامی او یا صوبایي حکومت څه نه دي ویلي. د پېښور په دیر کالونه کې پرون د یوې جرګې پر مهال د ډزو په تبادله کې 4 کسان وژل شوي دي. د پولیس چارواکو په وینا د رحمان بابا پولیس ثاني په حدودو کې د ځمکې په سر شخړه روانه وه او خبرې د تیزېدو وروسته مخالفې ډلې په ډزو 4 وروڼه وژل او 2 نور یې ژوبل کړل. په پېښه کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د هزار خوانې کونسلر ملک وحید سره د 3 وروڼو وژل شوي دي. د هزار خوانې د رحمان بابا پولیس ثاني چارواکو ویلي چې د پېښې مقدمه یې درج کړې او پلټنې یې پیل کړي دي. په خیبر کې هوایي ډزو خلک اندېښمن کړي دي. هلته په جمرود، باړه او لنډی کوتل کې په تیرو 2 کې د هوایي ډزو له امله ګڼو کورنیو ته مرګوب لا وخت دی. د خیبر ځایي مشرانو په ولس غږ کړی چې د خپلو ودونو خوشحالو منځلو پر مهال دې له هوایي ډزو ډډه وکړي. د باړې ویلج کونسلر زاهد خان افریدي مشال ریډیو ته وویل هوایي ډزې یو غیر قانوني عمل دی او باید مخنیوی وشي.
ډېر زیات هوایی فایرنګ کېږي، دغه ډېر زیات نقصانونه وي. یو خو دغه قتل دی چې هیڅ یې قاتل نه وي معلوم، دا خو یو بد عمل دی، یو غیر قانوني عمل دی. نو زه وایم چې دغه پوره قوانین جوړ شي، مضبوط قوانین جوړ شي او په هغه باندې عمل درآمد وشي.
بلخوا د خیبر د پولیسو وایان زهیر خان افریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی د هوایي ډزو د مخنیوي په اړه د پوهې زیاتولو مهم پیل کړي او د خلاف ورزي په صورت کې به د ککړو کسانو خلاف اف آی آر هم درجوي. د خیبر د مرکزی هسپتال د ریکارډ له مخه په 13 یوه اونۍ کې لږ تر لږه 10 ماشومان د هوایي ډزو په پیښو کې ژوبل شوي دي. او د ایران دولتي رسنۍ وایي چې ناپیژندلو وسلوالو او ځانمرګي بریدګرو نن د هیواد په ناکراره جنوب مشرقي سیمه کې د پولیسو په یو مرکز برید کړی. په حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه سمدستي رپورټ نه دی ورکړل شوی. د ایران رسمي خبري اژانسیر نه د باخبرو سرچینو له خولې ویلي چې دوو حمله کوونکو د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان ښار کې په برید کې خپل چاودیدونکي کمربندونه چولی دي. دولتي رسنۍ وایي چې په سیمه کې اوس هم نښتې روانې دي. دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یو وخت شوې دی. د هفتوار پروګرام د کرښې په غاړه د دې خبرونې کوربه اسرار علم مومندې راځي چې واورو.
د کرښې په غاړه
کرخه پر غاړه خبرونه کې د خپل کوربه سره لومن سلامونه ومني. کرخه پر غاړه خبرونه کې د ډیورنډ کرخه په اوګدو کې د وسلوالو ډلو پر هلو ځلو بحث لرو. دا مسله د جون په درويشتمه یو ځل بیا ورسته تر دې ډیره راپورته شو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ګډ بیان کې په سیمه کې د ترګرو فعالیتونو ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې ګډ بیان کې ویل شوی له پاکستانه باید دا ډاډ ترلاسه کړل شي چې خاورې د ترګرو بریدونو لپاره ونه کارول شي. په بیان کې راغلي چې د مشرانو د پولې له هغې خوا د ترګرۍ او ترګرو لاسپوسو کارول په سخت غندلی. بیان زیاتوی چې ولسمشر بایدن او وزیر اعظم نریندر مودی هغه غوښتنه بیا تکرار کړې چې د القاعده، داعش، لشکر طیبه، جیش محمد او حزب المجاهدین په ګډون دي د ټولو هغو ډلو پر ضد کوټل ګامونه پورته شي چې د ملګرو ملتونو لخوا د ترګرو په لیست کې اچول شوي. بلخو د پاکستان د بونو چارو وزارت د امریکا او هند لخوا په شریکه پر اسلام آباد هغه غږ حیرانوونکې بللې چې ویلې دي د ترګرۍ د بریدونو د مخنیوي لپاره د سمدستي توګه ګامونه پورته کړي او خپل ځمکې د چا پر ضد استعمالېدو ته پرېنږدي. هند لکلونو رئیس پر پاکستان تور پورې کوي چې د هند تر واک لاندې کشمیر کې د هندي عسکرو پر ضد د جنگي دو لپاره د وسلوال ډلو مرسته کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې یوازې د خپلواکۍ غوښتونکو کشمیریانو سفارتي او اخلاقي مرسته کوي. بلخوا کې یو خوا پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي، نو په افغانستان کې هم داعش ډلې وسلوال او بریدونه زیات شوي. پر دې خبرې کوو د پاکستان او افغانستان لپاره د ترګرۍ مسله څومره جدي ده او مخنیوي لپاره باید څه وشي. موږ سره ملمانۍ د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید ارپانا شاه صاحب نړۍ مننه، او موږ سره د کابل پوهنتون استاد اساق اتمر صاحب هم راغلی دی د ټلیفون د لارې. اساق صاحب تاسو هم ډېر ستړي مش
ځانتي وسه سلامونه تاسو ته مهمانو
نړۍ مننه تاسو نه. او موږ سره بلګ شبه کې د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند هغوی هم د ټلیفون د لارې راشي او بریګیډیر صاحب راغلی دی. بریګیډیر صاحب ډېر ستړي مش
شکریا ټول اوریدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام تاسو نه ډېر زیاته مننه. اول ز رازما اتمر صاحب ته اوریدونکو د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته د یو کال نه هم په کم موده کې د داعش وسلوالو شمیر دوه چنده زیات شوی، او وجه یې د طالبانو لخوا د بګرام زندان په ګډون له نورو جیلونو د وسلوالو خوشي کول وو. دغه راز څو ورځې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو عملي کولو د څارنې او څېړنې کمیټې ویل چې لا هم افغان طالبان له القاعده او پاکستاني طالبانو سره خپلې اړیکې نه دي ختمې کړې. نو په داسې حالت کې څنګه کېدای شي چې دغلته د ترګري خطر هغه له منځه تللې وي؟ هم دغه پوښتنه استاس نه د اتمر صاحب څه ګوري په داسې حالاتو کې چې نړیوال نشته دی، او دغه سی څنګه چې ما ذکر وکړ چې انټونیو ګوتیرش خپل باندې ویلو چې هغه وخت کې دغه خبره کړې و چې یو کال لا هم د طالبانو د کنټرول په افغانستان نو پوره شوی چې کله چې طالبان په واک کې راتلل د هغې نه مخکې د داعش شمیر هغه 2000 او هغه 4000 ته رسیدلی دی. نو څه ګوري چې داعش او دغه سنوري وسلوالې ډلې څومره خطر دی د افغانستان لپاره او دغه سیمې لپاره؟
یقینا کله چې طالبان په افغانستان کې وخت ورسېدل دا ترهګر ډلې پاکستانی طالبانو څخه نورې ترهګر ډلې چې پخوا دننه په افغانستان کې وو دوی پیاوړي شول. یو خو د امریکایانو د وتلو سره سم دوی وسلې او تجهیزات ترلاسه کړل، ځکه دغه ګروپونه دوی طالبان سره اوګه په اوګه د جمهوریت پر ضد باندې جنگېدل. کله چې په افغانستان کې دغه نظام سقوط شو دغه ډلې ځان ته د دغه تجهیزات نه خپله برخه واخیستله یا په یو تعداد د دغه تجهیزات دوی ته په لاس ورغله. د بل خوا نه کله چې افغاني طالبان واک ته ورسېدل د دوی ارتباطات یا نږدېوالی د پاکستاني طالبانو سره ډېر زیات و او پاکستانی طالبان ته موقع په لاس ورغله چې دوی په افغانستان کې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او دلته د اوسېدو دپاره سهولتونه برابر شي ورته. نو دا کار هم وشو. که ستاسو په یاد دي په لومړیو شپو ورځو کې نو د ښاغلي سراج الدین حقاني په مشرۍ یا په وساطت سره د پاکستانی طالبانو افغاني طالبانو ترمنځ وبخښئ د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د دولت ترمنځ یو میاشتنی غوربند هم ټینګ شو چې بیا وروسته هغه دوام ونه کړ او هغه غوربند مات شو. دغه نه وروسته بیا پاکستانی طالبان خپل بریدونو ته زور ورکړ په صوبه سرحد کې مخصوصا په وزیرستان کې په دغه سیمو کې او تر دې ننه پورې دغه جګړه تقریبا روانه ده. او بل مسله دا ده چې افغاني طالبان او پاکستانی طالبان دوی ډېر سره نږدې دي، یو ځای دوی کار کړی او بیا پاکستانی طالبان دوی القاعدې سره نږدې دي. یعنی د القاعدی سره د دوی رابطه د پخوا سینې پاتې وه، القاعده دوی ته سپورت ورکوي، مالی سپورت او نور. نو هغه سره بیا د القاعدی ارتباطات د داعش سره هم دي او دې سره جوخت. دلته په افغانستان کې نورې ډلې شته چې دوی اوس پیاوړي دي، لکه آی ایم یو حرکت اسلامي ازبکستان دی، حرکت اسلامي ترکستان شرقي دی، ای ټی آی ایم دی، جماعت انصار الله دی، جی ای، او همدغسې پاکستانی طالبان. او بیا دې سره جوخت اوس داسې ویل کېږي چې جیش محمد هم دلته دی او لشکر طیبان ځینې ډلې.
اتمر صاحب تاسو څه ګوري د دې خلاف چې کومه مبارزه روانه ده، یا د دې خلاف چې افغان حکومت موجوده حکومت هغه دعوه کوي چې موږ دا د عملیات کوو، هغه نه څومره مطمئن استي؟
زه ګومان نه کوم ځکه چې دوی عملیات نشي کولای. دا هسې پروپاګاندا چې دوی وایي چې موږ عملیات کوو، ځکه دغه ډلې اوس غښتلي دي. هر ډله 5000 تر 10000 پورې سرتیري لري او دا سرتیري مسلح دي او دوی امکانات لري که طالبان په دې باندې فشار راوړي یا داسې په زوره طالبان دوی ته وایي چې دوی دې خلاصلای شي یا دوی خلاصلای کړي یا دوی وځپي، نو دا احتمال هم شته چې دغه ډلې بیا ټول یو ځای شي د طالبانو پر ضد باندې دوی وجنګېږي. نو طالبان د دې په خاطر چې یو خو دوی نه غواړي چې اوس یو مشکل ځان ته په اوس وخت کې پیدا کړي، دوی سره هغسې د فشار د وسیلې نه کار نه اخلي یا د زور نه کار نه اخلي. او هغسې عملیات دوی نه دی کړی چې موږ داسې فکر وکړو چې یا داعش ما وشوی دی یا القاعده له منځه تللی یا مثلا دغه نورې ډلې دلته
سمه. عرفان صاحب تاسو د اتمر صاحب خبرې واورېدې، دې ته څومره اتفاق کوي چې په افغانستان کې که یو خوا وسله والې ډلې په زیاتېدو دي هغوی ته کومک سیوا کېږي، نو بل خوا که ستاسې یاد شي نو کومو د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت وو هغوی یو څه مبارزه کوله، یو څه عملیات یې کول د وسله والو پر ضد، بلکې د هغوی سره په جنګ کې وو، نړیوال هم دغلته کې وو، هغوی هم جګړه کوله د وسله والو خلاف، د وسله والو ډلو خلاف. نو د اتمر صاحب د خبرو نه خو داسې ښکاري چې هغه جګړه هغه صفر ته راغلې ده. بلخوا بیا په پاکستان پخوانی حکومت باندې هم تور لګول کیږي، د عمران خان په مشرۍ چې دوی په پاکستان کې پاکستانی طالبان هغه ځای پر ځای کړل او د افغانستان نه راوستل. نو په داسې حالت کې تاسو څه ګوري چې دغلته کې په پاکستان کې بیا د ترګری خطر څومره جدي دی؟
ګورې افغانستان کې څه سره پر ترګری تعلق ده، دا خو یقینا د افغانستان مسله دا مونږ ته دوره پته ده، چونکه پاکستان بار بار تور لګی په افغانستان باندې التکې د طالبانو دا اړخه د ٹی ٹی پی ملاتړ کیږي او د پاکستان خلاف بیا غی کومونه چې تینو د افغانستان زمکه استعمالیږي، نو موږ دوه کارت دلان دا احتجاج کوي شو افغانستان سره مسله وی چتوي شو، خو په افغانستان کې چاته بیت کوونه څه حق نشته دا، ولې صدا بیا د افغانستان باندې فشار خو چوي شو افغانستان کې کاروایی نشو کوي. مسله دا د پاکستان خپل مسله ده، مسله څنګه دا د پاکستان څنګه په د اڑخ بنے یا پد طرف بنے ترخگر راضی یو طرف تا خود مونگ دا دریزو دا طالبانو را تک نا پیلا سا دل دا کی دا انڈیا انٹیلیجنس ایجنسین دی دل دا کی دا امریکی مرست آگے انٹیلیجنس ایجنسینو تا حاصل دا وال تا کی ٹی ٹی پی راضی بارڈر کراس کئی و پاکستان کے کروایانے کئی نو آغا بارڈر خو سیل شو اور بارڈر بنے خو او سکون دا ازغن تار لکا 90% یا 90% علاقو بنے او اگر زغل شو بیا د پاکستان دلته فوج دا دلته دی غی پیری دی دلته کې او پاکستان خلکو مرسته د خپل فوج سره ترخه غری ختمیدنه دی پاره بیا کا افغانستان طرف نه څوک راځي نو بیا خو د پاکستان د ادارو کاردات یا د حکومت کاردا چې د دوه اکارد د لاندې طالبانو سره مسله وي چې تکی نه کې ډایرکټ پی ٹی پی سره مذاکرات کوي لکه اوسه پر موږ وکړو چې د ملګری مرتضی اشاره وکړه چې کابل کې مذاکرات پیل شو او بلدا حق نه ده د پاکستان څخه کوي. زه دا ویلن غواړم د ټولو خبرو نه چې ګوره ترخګری یو مصنوعي مسله ده، ترخګری د پاکستان اصل مسله نه ده، د پاکستان او د افغانستان اصل مسله سیاسي ده. پاکستان کې زیات تر بدا مسله معاشي هم شي. زه د دوړه خبرې ولې کوم په د بنیاد باندې ګوره تاسو دلته وګورئ مونږ څوره اپریشنې لانچ کړې د ترخګری خلاف 2019-2020 پورې ضرب اعظم پورې که تاسو وګورئ د ټولو اپریشنو کې زمونږ ملیټری یا زمونږ عسکري قوتونه وایي زمونږ د طالبانو ملا مات کړه یا مونږ د دشمن ملا مات کړه. او مونږ ګورو که تاسو وګورئ 2014 نه پس ضرب اعظم یو ډېر کامیابۍ سره مخ ته شو او په وزیرستان کې واقعي څه طالبان دي هغې کمزوري شو بلکې هغې دیکه کړو افغانستان طرف نه او مونږ ته ټولو ته یو کافي حد پرې سکون و سره دلته امن راغلو. بیا ولې دا مسله چې ته شوا څه کله عمران خان او د هغه په ملګري کوي انټیلیجنس ایجنسینو هغه ټیم فیض حمید مشرو دی ولې هغه خلک راوستو او بیا دلته کې میشته کړو او ویلو چې دا 500,000 پورې عسکر دي او همدغه شان د دې 40,000 ورپسې نور دی فیملیز دي ټول. نو دې نه خو بیا دا پته لګي چې دا خو سیاسي مسله شوه، دا خو عسکري مسله نه شوه، تاسو هغه ته شکست ورکړو. او همدغه پیټرن که تاسو ګورئ دا مسلسل روان ده، هر اپریشن نه پس دی وایي چې مونږ تر خګه ختم کړو او مونږ ګورو چې هغه کمزوري شي بیا هغې سره نیگوسیشن یا ٹاکس شروع شي بیا د ٹاکس په باندې باندې هغې بیا راوستل شي بیا جیلونو نه رها شي. او مونږ وکړو چې کابل کې افغانستان کې چې کله طالبانو تر درې جیلونو نه څوره د ٹی ٹی پی خلک رها شو هغې بیا پاکستان کې ترخګري شروع کړه. نو زما خپل خیال کې دا معاشي او سیاسي مسله ده، دا ترخګري جینوین مسله ده،
آرٹیفیشل مصنوعی مسئلہ تھا. سم پخوانے بریگیڈیئر سر نذیر صاحب ہغا ہم منگ سرا ٹیلی فون دلاری بیا رغلے دے سر نذیر صاحب تھا سے د دوڑو مل منو خبر کی دے شی تر ڈیرہ دا اور دلی وی نو د عرفان صاحب د خبر نو دغه خبری مخ تراغلی چھ پاکستان کی چکم طرح گری دغه سیاسی او معاشی مسئلہ دا. عرفان صاحب دغه طور پور کو پاکستان پر ریاست مانی چھ دغل تک کی طرح گری د اقتصادی وسیلے پتو گ کارول کیگی، مطلب دغل تک چھ سری دا مصنوعی دی. او څنګه چې عرفان صاحب ویلی چې دغلته کې ډیر ګامونه پورته کړل شول، عملیات وشول او داغي باوجود تر هغه غری نه ختميږي، څنګه جواب تاسو وای دی ته؟
ډیر شکریا د دواړو شیډون کو ته هم سلامونه. زه د دواړو رائے سره صحه پورې اتفاق هم کوم، لیکن بل طرف ته پدې کې چې کومه خبرې ما ته لګي زندبل ښکاری داغي وضاحت هم کول غواړم. یو خبر ادا دا چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ او خصوصا په دې سیمه کې چې په افغانستان باندې د اوپینزو سولېټو کالو ستیریږي یا تیر شوی دی، نو دا غي نتایج پاکستان ته په مغه لور باندې راغلي دي او په مغه طریقه باندې راغلي دي چې کوم عالمی قوتونو غوښتل یا د عالمی طاقتونو چې کوم منشا وا یا دلته کوم مفادات کاغه د سوویت یونین خلاف جنگ او پاغه کې هم پاکستان استعمال شو او د دې ځمکه استعمال شوله. بل طرف ته پکې اقتصادي او نور پکې هم را پیدا شو. ځدی خبره چې جنگ کیږي نو هغوی ته پیسې ورکړل کیږي، هغوی ته سہولت کاری کیږي، هغوی ته راشن او سپلائی د دینه علاوه هتھیار هم ورکړل کیږي، او دغه هتھیار چې کوم دی نو هغه خرڅیږي هم، او هغه غلط لاسونو ته هم دی، او دغه یو قسم لا تجارت هم جوړ شي. یو دغه اقتصادي لاره ده، دغه عالمی سیاست دی، عالمی چې کوم مفادات دي هغه دی، دغه جنگ دی. دیم خبره دا وه چې کله 9/11 نسون راغې نه وړاندې پاکستان کې امن وو، او د کوم چې د ترګرۍ جنگ وو یا دغه جنگ د سوویت یونین خلاف داغې نه پس همدغه خلک د خاموشي وي، او به داسې قسمه کاروایي نه پاکستان کې کېدلې، او نو بل ځای کې کېدلې چې داغې د وجه نه یاره عالمی امن تا خطر وا.
سر نظر صاحب کو وس منګ را شو وس څنګه تا
پاکستان دې ککل شو
او بخې وس ها ها
پریدون څه دا پته دی چې یاره د دې روس ته سي نو څه په د پاکستان دا باندې دوی په نقشه باندې دا دوی په ګوندي ټوب باندې یا دا دوی په سیاست باندې یا دا دوی په ځا دا دوی په اقتصادي حالاتو باندې ګوتې پاکول نه دي، بلکه دی کی نور هم داسې قوتونه پکې شامل دي. ها البته دا ولی زیتی د دین پس چې کله دا تاثیر جوړ شو چې راغوس خو د افغان طالبانو مارت اسلامي جوړ شو، او پاکستان ته پکاره چې دغه شانتي امن ورسي، څنګه چې پاکستان سہولت کاری کړی دا د امن وعده دو دوه شوه دا، لیکن افسوس دی چې هغه نو شو هغه تاثیر یا هغه پرسپشن چې هغه غلط ثابت شو. اولی غلط ثابت شو په دې چې اوس آیا امارت اسلامی دغه خلق چې کوم د پاکستان خلاف جنگيږي خپل اساسای غني کنا دا د دوی د مرای اډوته دي، دا یو سوال دی چې پیدا کیږي.
سنځي سبا
دی وخت کې
او بخي
او بخي مرای دې ته جوړيږي جی
او بخي تاسو خبره پر کوم. آیا عرفان صاحب چې څنګه ویلي چې اوس وس طالبانو سره چې کومې خبرې شوې دي په دې وروستیو کې، نو هغه کې عرفان صاحب د فیض احمد نوم هم یاد کو چې پخوانی پوځي چارواکی دی، او هغه وخت کې هغه حاضر سرویس وو په د پاکستان پوځ کې، دغه سي تیر حکومت کې هم دغه خبرې مخترالي، نو چې د پاکستان پوځ لا هم دغه سي عرفان صاحب څنګه ویلي چې د افغانستان نه دغه وسلوال راوستل د کې زی پر زی کړل، عمران خان هم دغه وار څو وار دغه پښتنه شوی دا، نو تاسو نه ګوري چې لا هم پاکستان پوځ له دغه لاس نه دی غیستې دا چې کوم تورونه پر دوی لګیدل چې په تیر وختونو کې تاسو ویل چې دا شوی دي، اوس هم په غوډه تورونه لګی چې لا هم دوی په دغه مسله کې لاس لري، لا هم یې د جنگ د اقتصاد نه لاس نه پورته کړي.
خبره سره وی دا د افغانستان حکومت په ما باندې شوی دا کاری سپی ګروپ پر کې شامل او چې کوم قداري ګروپ او وی په کې دومره مرسته نه و، په دې چې وی په نظری په تور باندې د تحریک طالبان سره یو ځای وو. بل طرف ته افغاني دا غوښتل چې څنګه پاکستان حکومت او خصوصا سکیورټي ادارې غواړي چې د خلکو سره خبرې ترې وشي، او دغه خبره تر پلور باندې د پاکستان خلک به واپس لاړ شي. هغه کې خبرې ترې شروع شي، لیکن دا هغه کې لږ جلبازی وشوه، او بل طرف ته سیاسي حکومت هغه ته پورا سپورټ یا دا اونرشپ ورنکو. درېمه خبره دا ده چې دغه خلک کار شو، لیکن هغه په لوړ لیول باندې دومره کنټرول ته را نغې چې هغه ته ویلې چې تاسو په امن طریقې سره ځای، او تاسو به د هتیارو سره نه ځای، تنظیمي صورت کې به نه ځای. دا دوه شرطونه او تزمنګ قبایل هم یې خیو، او دغه شرطونه کوم نه لشي نو کېدې شي به دا خبرې کامیاب شي. دا هغه شرطونه ونه منلې شو، دغه خلک رااله، او دا غېد وجنبه او ستونزه جوړه شو په هغه کې اوس ډېر زتون تریزواله، او په یو خنړې جنگ کې به په پاکستان کې شروع شو دغه خلکو دلاسا، او دغه معاهده چې کوم وا دا یو ډیر زه پدې چې دی د وړاندې وخت د پارم د باقی معاهده یا د خبرو لارا مسدوده کړه.
سما اسا کتمر صاحب استاد څنګه دغه پښتنه د چې تاسو د سید نذیر صاحب خبري واورید، عرفان صاحب خبري هم تاسو واورید، تاسو ګورئ چې دا وخت تاسو خو د افغان طالبانو ذکر وکړو چې هغه هغومره زور نه لري، یا د هغه ځنی کمزوري دي چې دغه د وجې نغوي عملیات د وسلوالو ډلو خلاف نشي کولای. د پاکستان حکومت، د پاکستان پوځ هغه څنګه ګوري چې آیا هغه دا وخت مخلص دي د وسلوالو خلاف عملیاتو کې کنه؟
اوس د پاره پاکستان خپل مشکلات کې دی، ځکه سیاسي مشکل شته په پاکستان کې، اقتصادي مشکل شته. تاسو کپیاتی څو موده مخکې خپل د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې موږ ترهګر به ځپو، هر چېرته چې که افغانستان کې که پاکستان کې د دې پر ضد به موږ عملیات کوو، خو هغه عملیات ترسره نه شو. او زما په باور او یقین دا دی چې دوی هغه امکانات نه درلود. یعنې د اوس وخت لپاره پاکستان کې دغه توانایي نه دی پاتې چې هغوی د یو خوانه دغه اقتصادي بحران چې راغلی، د بل خوانه دغه سیاسي بحران چې دی په پاکستان کې. نو په دغه وخت کې دوی بیا دغه ترهګر ډلو پسې خپل عملیات پیل کړي، دغه امکانات نه لري. او بل پاتې شي دا خبره چې ترهګر پاکستان او افغانستان نه لري، او دوی جغرافیا نه لري په اصطلاح. که تاسو دغه ټول ترهګري د پاکستان نه وباسئ افغانستان ته یې راولئ، کله چې دوی ته موقع برابر شي دوی بېرته پاکستان ته شي. او کله چې دغه ټول ترهګرې ډلې تاسو د افغانستان نه وباسئ پاکستان ته بوزي، بیا هم کله چې هغه دوی ته هغه فرصت برابر شي دوی بېرته افغانستان ته راځي. نو دا یو ارکیولوژیکي خبره
ده. او بیا هم از اردوونکو ته وایم چې اسا کتمر صاحب د کابل پونتون استاد دی، دی مونږ ته ویلو چې د نیمې ګنټې پورې به دوی مونږ سره وي، او د پروګرام د مای پورې، او بیا به دوی ځي ځکه چې یو بل پروګرام هم لري. اوریدونکو تاسو مشال ډیو کرخې پر غاړې خبرونه ته وګستئ. نن مونږه پر دې خبر کوو چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د وسلوالو ډلو کما موجودګی ده، دا څومره خطر دی. مونږ سره ملمانه دي دغه سي د پیکور پونتون د جرنالیزم څانګې استاد سید عرفان اشرف صاحب، او دغه سي مونږ سره د پاکستان د پوځ په خوانه بریګیډیر سید نذیر صاحب، دوی مونږ سره دا وخت موجود دي. له دوی سره نور هم خبرې کو. په فیسبوک باندې هم یو شمیر ملګرو سرګندونه پرې خو دي، لکه طارق شنواری لیکي چې د افغانستان طرف ته هیڅ کومه وسلواله ډله موجوده نه ده، بلکې دا و چې د پاکستان لخوا دغه وسلواله ډلې جوړول کیږي. ابتاب نجم بیا و چې دوه غړو ته پښتانه اوسیږي چې هیڅ ترهګر نه دي، بلکې د خپل حق غوښتون کې دي، او کچرته دوی ته خپل حقونه ورکړل شي هیڅکله ترهګرځي ډلې نه پیدا کیږي. سید بلال باچالی کې چې دغه سیمه کې چې کمی موجودی وسلواله ډلې دي هغه لوی خطر جوړېدای شي، او په راتلونکو ورځو کې به دوی فعالیتونه نور هم زیات شي. دغه سه سعد الدین هم تقریبا دغه خبره کړې ده، مبارزه دران امان عرب او ډېرې ملګرو هم دغه خبره کړې ده چې په دغه سیمه کې کمی وسلواله ډلې دي هغه د پښتنو لپاره لوی خطر جوړېدای شي، او باید د دې د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي. عرفان صاحب، اوس دې ته راځو چې ستاسو په خیال باندې ترهګرۍ په دغه سیمه کې پښتنو ته، پښتنو ځوانانو ته څومره تاوانونه اړولي دي؟
ګورجی دا خو واضح ده چې د دې ترهګرۍ ټولنه لوی ښکار څه کوم ده، هغه د پښتنو سیمه ده. بیا ورپسې که تاسو نن سبا وګورئ بلوچستان طرف ته هم د دې ترهګرۍ مخ ده، او هلته کې هم مسلې وچتېږي. او دا د بده مرغه همدغه وجه ده چې د اټک نه لاندې څه کوم طاقت ور حلقې دي، د هغې د طرف ته خیال ځکه نه کېږي چې دا مارجنلایزډ بارډرنګ ایریاز دي. او په دو کې کثروانی به د پاکستان نور حکومت د اشرافیا دا ملټری اسټابلیشمنت دا یا غبنه د غپر ور د نور خلق دی ساغي پنشنونه خلی یا نور داسې د غیور سر مرستې اړیکې شریکی. نو غي بیا د طرف ته ډیره پاملرنه نه کوي، بلکې دا وایي چې کچره د ترخګری په نېشنل انټرست کې روان دا. خمو کو ګورو نېشنل انټرست خو د پاکستان هلدی سره پاکستان خلک وی
ادارو پر خو پاکستان نه دا پاکستان خو دا پاکستان 220 میلیون خلکو پر دا غا پنجاب څلور صوبې دي زمو او په دو وخت کوم دا پنجاب سرا سرا بلوچستان هم دا سند هم دا خیبر پختونخوا هم دا د دې خلک ته کوم په مسلو کې درپیش دي. نو زه دا اوس نشم ویل چې دا ترخګري صرف بلوچستان او خیبر پختونخوا پر محدود شوه, نه اوس پنجاب هم مغه سي افیکټ کیږي دا نه او سند هم مغه سي افیکټ کیږي لکه څنګه دغه دوی صوبے فکی ولی صدا اس مخ کے ترخہ گری ہوا بیا سیاسی مسئلہ شو سیاسی گورا ہائبرڈ نظام دا دبنے کو صورت تفریق مسئلے جڑی اگر معاشی نظام خرابی کی ٹول گورا پاکستان پتہ وقت پر ڈیفالٹ پر لیول ولاڑ دا نمو دا نشو ویلے چونکہ زن قوتنا دا ریاست آگا ترخہ گری نہ دا معاش مسئلہ جڑی اغی خپل نظام چلے اغی خپل ادارے چلے نو اغا بیا ترخگری کنٹرول کئی نا یا ترخگری استعمالی تب استعمالی نو اغا سیاسی کڑ کے مسئلے راشی بیا اغی ہائیبرڈ نظام روالی دا سے خلق روالی پہ اقتدار کے استعداد اغی پالیسیانو تا دوام وی سب دا سے خلق روالی پہ معاش نا کنٹرول کی گی سب معاش دا حال تا ورسی لکا نندا نو یقیناً خبر ادا سا غنہ سلو رسو بھی متاثر دی زوز دکی دا ٹیم ویلے سے صرف پختنو تا دا زیان دا پختنو کا اویاو پر خلق لو بزای کری دکی اویا زرا خلق تا پاکستان دکی مردی دکی کا زیاد تر پختن دی 80-90% نو زدہ اویم سا او دا 220 میلین خلق تا معاش نا متاثر کی گی دکی دا ترخبری مسلمی مسئلہ سا کم دی ریال مسئلہ مونگ تا جوڑا کری دا د دې وجنه 220 میلیون خلق د پاکستان ته کیږي نو پورا پاکستان څنګه د پداسې مسلو سره درپیش تا چې هغه د پر امون ته پکاره ده په پبلک انټرست سوچو کو نه کې په نېشنل انټرست کې صرف
سم موږ سره یو دن کې دوی ته هم ورزو سړي مشي څو خبر کې د کم ځنه د ټلیفون کرخه کته شوی ده ارپان صاحب کداغه پښتنه هم لنډو ټکو کې جواب کې چې د امریکای ولسمشر جو بایدن او هندي وزیر اعظم نریندر مودي لګړ بیان بریخي چې پاکستان لا هم په کشمیر کې د جنگیدونکو وسلول ډلو مرسته کوي څه وایي تاسو
ګورو ایش دا نه کنه دا چې قوم ری ټیم سکوند په سلو ملکونو کې خپل پریزنس تا موجودګی دا د انډیا هم کتا سو غوري په کشمیر کې هغه طرف نه په کشمیرانو کم مسلمانونه کیږي هم د کشان پاکستان هم کتو غوري هغه هم سکوندا لکه پرائیویټ فورسز سپورټ کوي نو دا وایي چې دا ټول ملکونه دا ټول ریاستونه په دوه مسلو باندې ککړ دي ہاں اوس آواز به د چا مخته کیږي آواز به دغه مخته کیږي چې د چا په لاس کې زور ده په دوه وخت انډیا سکون دا یو ایمرجنګ اکانومي ده دغه آواز اوریدل شي یورپ نه ونه ټول دنیا کې د هغه یو خپل مین پاور ده د هغه یو سر رسوخ ده هم ته کشان امریکا سکون ده هغه په لاس کې یو فوجي طاقت ده هغه په لاس کې یو نیو یو ورلد آرډر ده نو ځکه دغه خبره ډېرې لوی اوریدل شي ما په خپل خیال کې دا ټول ملکونه ککړ دي په دوه مسلو باندې ہاں پاکستان به پد کې فشار پاکستان باندې دي زیات رولي ولې چې پاکستان په دوه وخت کمزور را
سم یا بریګیډیر صاحب نذیر صاحب استاد سین همدغه پښتنه دا چې ارپان صاحب کم لور ته اشاره وکړه چې دا وخت د پاکستان زیاتره ولس مخکې به دا خبره کېده چې پښتانه له ترګري متاثر کیږي خو ارپان صاحب ویلي چې نه یوازې پښتانه بلکې دغه بدمنی چې دا هغه د پاکستان ټولو برخو ته خوره شوې ده یا د خورېدو په حال کې ده نو ستاسو په خیال باندې ارپان صاحب چې څنګه ویلي چې باید اوس دغه پالیسۍ هیواد بدل کړي پاکستان باید خپل پالیسۍ بدل کړي او ځکه چې پاکستان په معاشي توګه په سیاسي توګه باندې ډېر تاوان سره مخ کړی ترګري
سوال وکړو چې آیا دا د پاکستان پالیسی دا چې د کسنګ د بایدن یا کوم موډي سره کوم ملاقات شو دا غي چې کومه بیانیه وړاندې شو او پاتې کې دا دي چې را د پاکستان د خپل داسې شبکو باندې کنټرول ولی چې هغه بل ملکي فشار پیدا کوي یا بدامنی پیدا کوي یا بل طرف ته ذکر وشو چې ذهن کې چې کومې پیښې شوې دي هغه د پټانکوټ او هغه د بمبئی دا یا کنوري دي د دغه راغی سنونه هم مرخصتي دي چې دا شبکی دي او په دې باندې د لاس واچولې شي او یو ملک لري بل ملک تا کراس بارډر ټیرریزم نه کیږي دا خو تقریبا چې دغه طرف ته اشاره کوي لیکن زه دې ته د بل نظر باندې ګورم هغه ته دي چې آیا پاکستان کچری تر غړای نه ګټه کړې وي په سیاست یا په توګا یا د دین علاوه چې د دین مختلف حصو دي او په هغه کې مختلف خلک اتنی چټي په ګوسیږي او ته په کې فائدې یا یو ته په کې فائدې او باقي ته په کې نقصان وي پاکستان د ترګراینا او پاکستان ته څومره نقصان رسیدلی دی جنگ په افغانستان کې، لیکن پاکستان ته نقصان ډیر رسیدلی، ځکه چې پاکستان یو فنکشنل سټیټ و، افغانستان فنکشنل سټیټ داسې نه و. بل د پاکستان ادارې وي او به ادارو کې خصوصا هغه چې کوم کنونشنل طریقې سره وي به یو نیوکلیر سټیټ وي، هغوی ته زیات نقصان رسي. درېیمه خبره دا ده چې پاکستان که د دې جنگ نه لاس په سر کېږي، جنم ترګرې سره کاشته دې نه سپورټ کو، بلکې وایندا لیکن دنیا یې نه مني او بل طرف ته دغه جنگ په دوی باندې مسلط وي. درېیمه خبره دا ده چې آیا د ملکونو دا پالیسی لکه څنګه چې بایدن او مودی ویلي دي او څنګه عرفات ته ویلي چې لوی تجارت مندې دا هغوی ډېر ډالري خرچ کولی شي، ډېر زونه د امریکې نه اخیستل شي، او تاسو تقریبا اته 50 پوینټونه دي په دغه جاینټ سټیټمنټ کې، او په هغې کې ټول څومره ټیکنالوژي، څومره نیوکلیر، څومره تعلیم، څومره د هغې نه علاوه د دوی دغه دی بهر دی، که د دوی بر دی، که د دوی جیزونه دي، که د دوی ریډار دي، که د دوی ډرونز دي، یعنی یو سیز دا کې نه دی پریښی چې هغه به امریکا ورکوي تر دې حده پورې چې هند به د سیکورټي کونسل ممبر جوړوي، این سی جی دی ممبر به جوړوي، نیوکلیر ګروپ ممبر به جوړوي، د هغې نه علاوه په G20 او G7 او دغې کې به داخلوي. دا ټول حساب کتاب آیا دا د پاکستان خلاف دی؟ نہ، پاکستان صرف یو سکیپ گوٹتے چا غا چین سر تڑلے دے، اصلی مطلب دا دے چی دا چین خلاف یو داس دیوال روچت کی چا غا دا امریکی یا دا دی یورپ چکم دے دا گوی چکم دی آغا پورا دا نما نما چیرا ہن با دو دی دا پاک اللہ سنا دا جان دا دا ان په تو باندې چین سره ککړ کی. ها البته دا ده ته امریکای غوا ده هغه لنګ شوې ده دا غینه سو پوری چې پای خستلې شي په دې چې د هندو میدالوجي کې غوا چې کومه ده هلالي دینه غینه پای خستې کیږي. هم دا ګران دی روس سره اوس
سنظر صاحب امریکای او بخې ک مګ دې ترا شو چې څنګه ارپان صاحب دا خبر وکړه چې باید پاکستان د نېشنل انټرست په ځای باندې پبلک انټرست وګوري، چې د ولس کمې ګټې دي څکه ګټه ده باید هغه ته وګوري. آیا تاسو ګوري د پاکستان پالیسۍ چې آیا دغه لور روانې دي کنه دي؟
او پاکستان چې کوم حالاتو کې ده نو دا صرف دا نه ده چې صرف زمونږ اقتصادي ستونزه چې کوم راغلي ده 130 بلین ډالر چې په دغه جنگ کې مونږ ضایع کړی دي، یقیني ده دغه د هغه هم پکې کافي حصہ ده نن سبا چې کوم اقتصادي بل سیاسي ستونزه ده هغه په دغه ابسولوټلی ناټ نه شروع شو حقیقت نو، ځکه چې د خلکو یو تاثر پیدا شوی د پبلک چیر امریکا په منځ کې لاس وهي او دا غوی د وجه نه زموږ حکومتونه بدلیږي یا په دنیا کې هغوی حکومتونه بدلی، دا د هغوی کار دی. نو دغه یو سیز هم را وړاندې شوی چې هغه سیاسي پیدا ته واخیست رفه یا سیاسي اړې غړې د هغې د وجه نه جوړ شو. د درېیمه خبره دا هم ده چې د پاکستان سیاسي قوتونه ډیر کمزوري دي، په هغه سیاست کې دومره مضبوط نه دي، بلکې هغه اصول دومره په سختۍ سره نه فالو کوي چې کوم د سیاست اصول دي. درېیمه خبره دا ده چې پاکستان کې هغه سړی داسې یو سوچ پیدا شوی، یو تاثر پیدا شوی دی چې څوک د اسټابلیشمنت خلاف درنه لاره وهي نو بیا هغه ته مضبوط هم وایي، هغوی ته تکړم وایي، او هغه ته وایي چې یاره دا بهادر هم دی او دا به موږ له ګټې هم وکړي. دغه هم یو داسې تاثر جوړ شوی دی. او تاسو پته بل هایبرید وار چې کوم دی، رژیم چې کوم دی، یا د دین علاوه فیک جنریشن وار چې کوم دی، نو دا خو نن سبا د بیانیو جنگ دی. دغه بیانی بار بار بدلیږي او د هغې باوجود نو اوس پاکستان کې واقع ده چې کمزوري ده، د دې چې عدالت یې تقسیم دی، الیکشن کمیشن یې تقسیم دی، خلک یې تقسیم دي. د هغې نه علاوه په فوج باندې په 9 مئی باندې چې کومه حمله وشوه، سنټر آف ګریویټی باندې چې هغه په 15 تاریخ کې دومره خراب شوی، نو واقع ده چې بیا موږ ته الطاف حسین پالیسی، بے منتا دا ہٹلر او بے منتا دا غدا پاٹائی پالیسی دارا تھا پہ یو لاغ
سمه رودن کو د مشر د کرخه پر غاړه خبرونه تا وګه سید ډورن کرخه په اوګدو کې د وسلولو ډلو پر هلو زلو او د دې په غواخ باندې خبرې کو چې دا د افغانستان او پاکستان لپاره څومره غواخ دی. موږ سره د پیخور جرنالیزم څنګه د پیخور یونیورسيټي د جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر سید ارپانا شپ سیب او دغه سي د پاکستان پوس په خونه بریګډیر سید نذیر بومن سیب هغه د ټلیفون په کرخه دي دوی سره خبرې کو. ارپان سیب، سید نذیر سیب چې د لور ته اشاره وکړه چې په پاکستان کې سیاسي خلک هغه کمزوري دي،
نو کبل خو بیا موږ وګورو نو هندستان او پاکستان یو ځای آزاد شوی دی، خو ځدا د هند په داسې سچویشن کې داسې پوزیشن کې لګ څنګه چې تاسو ویل چې نړۍ هر هیواد غواړي چې د هند سره اړیکې جوړې کړي، که څه هم د هند آبادی د پاکستان ډیره زیاته ده، هلته کې کېدای شي مسلې ډیرې زیاتې وي، خو داغه باوجود سه نظر سبو چې پاکستان دا محل کمزور دی او د پاکستان سیاسي خلک چې کم دغه کمزوري دی هغه پالیسي نشي جوړولې، نو ستاسو په خیال دی وجه سره دغه مسله څنګه حل دی شي؟
ګوره جی، دا کنه کدا سه سوچ وکي تاسو وي یا څنګه بغیري سه وو سیاسي ګوندونه کمزوري دي، نو دا سه خو به کتا سوچ کوی یا خپل پالیسي نشي جوړوي یا خپل مملي نشي حل کوي، نو دا سه خو پاکستان فوجي استابلیشمنت یا فوج ترونه پهلا او تخلي سه مونږ به سیاست کې مداخلت نه کوو، دا ټول سیاست د حال ته د پاکستان فوج راوستو، دا غو ډیکټیټر سکون دی هغه راوستو، دا لسو لسو یو لسو لسو کالو په دبنه سکون دا یو طرف ته ور دی اچو بل طرف ته د ملک چیف ایگزیکٹیو وسه، دا کم کم نظام د ستا سره واستو، نو دا سه کم مضبوط اداري به غوسه څنګه د خپل ملک یا خپل فوج د خپل ملک اساس سکون دغه خلاف داسې ګمونه وچې تی سال تک ادارې دوره کمزوري کوي، کچره اوس کمزوري دي، نو دا مخکې مضبوطی وي که مخکې مضبوطی نه وي خو بیا خو ادارې خود خدای طرف نه جوړیږي، دا خو خلک جوړي سیول سوسایټي غلطیانو نزدک کوي او بیا ورس په ورځ د مضبوطی په امریکا کې 2018-19 کې ټرمپ څخه کم کار وکړو، امریکا سره د امریکا د سیاسي ګوندونو دوه ونی سو کال تاریخ تا، نو موږ دا وایو چې به د امریکا فوج ته حق ته صدر راشي، چونکه د سیاسي حل ځلې د سمبلوي نشي، نو به د امریکا فوج ته راشي د الګور په هغه کې او د کلینټن یا هغه دور کې چې دوی مانس کې کښلا و د بوش په مانس کې، نو الته کې حکومت کښلا وی چاته شو فلوریدا کې، نو بیا فوج ته د حق د تار راشي الته کې وکی خبره دا نه خبره دا ده چې موږ انډرستانډ کوو چې سیاسي ګوندونه کارونه موږ څه کوي، جمهوریت لاګي کمزورې خدا د خلکو جمهور خلکی خلکی اغه تا ته کمزوري لاګي خدا طریقې کارم دغه سیدا ته دا بو یو پبلک اپینین ډیولپ کیږي د پاکستان کې د بڑا مرغه دلته کې، چونکی فوجین دي دی خپل سوچ دا دی اردو واچي دی وای چې موږ ډیر یونیفایډ یو بس سلوټ او ټور هایرارکی د دنیا هر قوم هر فوج کې دغه، نو دی وای چې د سیاست مداران څه کوم دي په هیڅ نه پويږي، د ایوب په دور کې هم دی کله دا ویلو چې عرب ګرمۍ کې ګرمۍ موسمو ملکونو کې څکم ځای ګرمۍ دلته کې څکم د ډیموکراسي نه کیږي، بیا به دی کله وای چې بلډي سیویلین دي، ان دغه حال موږ بنگلاديش خلکو ته هم دا ویلو سپک نظر مور ته کول او هغه مو کوم حال ته ورسول او هغه تا نه سلګونه نن خدا، نو دوسرا خبره دا کام ته ګورو موږ د ملک ته د فوج د لینز د لاندې نه ګورو، د فوج خپل طریقې کاری هغه خپل عمل دخلی هغه یو هایرارکیکل سټراکچر دا، جمهوریت په کوم طور طریقو چلیږي هغه ته کمزور نه شي ویلې، هغه یو فلیکسیبل نظام دا عامو وردی واچو به نه شي چلولې، ته وردی نه بغیر ورته وګورې نو بیا هغه ته انډرستانډ کې صدا کمزور نه دا بلکې دا یو بل طریقې کار دا which you have to understand سیاست ته پکار نه زستا ملټری انډرستانډ کی تا ته پکار زستا سیاسي خلکو پوینټ اف ویو انډرستانډ کې مداخلت نه کوي تکي
سما سنذر صاحب تاسو د ارپان صاحب خبرې واوریدي هغه به هم تاسو ځواب وي، ارپان صاحب وي ک د پاکستان په وزغړی نو د سیاستدانان هم مضبوط شي، پارلیمنت به مضبوط شي، پریکړې په صلیب هم پارلیمنت کوي، نو څنګه چې هند نن سبا یو ځای تر رسیدلې دی یو پوزیشن تر رسیدلې دی نو دغه سیو پاکستان هم ورسیږي، بریګیډیر صاحب تاسو به دغه پښتنه ځواب وي خو وختي رس یو تن د ټلیفون د لا راغلې دی د مومندونه استری مشي څو خبرې کوي کوم څه به ولغړی رسول خان اجی صاحب ستړي مشي څه به ولغړی اجی صاحب تاسو کا راځي خپل خبر وکي زه
دا پټ کول کنه د پښتنو یو څه نه نه کار ته نه وي پاله هم ځات کې څه سب یو منډه کار کې دغه راته دی کنه
ها
هم له خپل دغه نه راته چې موږ یو څه کوي نو دا د خبر دی
اها
کنه
ها
نو په دې تر دې لا په راته پاکستان ریاست کې کوم دی تاسو ور کنه
ها
موږ خپل څه نه راته دا نه کوم لیستي جان سمونه تلاشته هم دی لا خپل یاو او ټول ساده ټول یو ذکر را راز را او سیتی دا ساده خپل
سم
ساده چې جان دې ته ما څه کوي له مانه تاسو ته څه نه راوځي نو زه دا د دې 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 د د پنجاب
وعلیکم السلام مننه ډیر زیات سنجر صاحب کدا خبر هم ولندو کې جواب کې خردې نه مخ کې عرفان صاحب کما خبر راپور کړل نو کاغه جواب کې مننه بوي بریگیڈیئر سید نذیر صاحب پاکستان د پوس پخوانی بریگیڈیئر سید نذیر صاحب دغه ټلیفون کرخه کده شوې ده او عرفان صاحب زما په خیال مونږ سره ده عرفان صاحب زمونږه غږ درځه تاسو
جی بالکل بالکل زاورم
عرفان صاحب تاسو چې کوم پښتنه وکړه رسول خان جی صاحب چې د مومندونه کومه پښتنه وکړه نو هغه خو به سید نذیر صاحب جواب ووي ځکه چې تاسو دوه تقریبا یو شان د خبرې راپور تکړه خوس دې ترزو چې ترڅو موږ سید نذیر صاحب سره اړیکه ټینګیږي چې تاسو په خیال باندې څه کول پکار دی اوس پاکستان ته
موري چې پاکستان اوس هم دا څه مسله نه دا یو ملک دا د ادارې هم شتا دلته کې خلک هم ډېر تکړه خلک دي د پاکستان لکه څنګه هر ملک تکړه خلک دي یو خو زموږ مسله اندرونی ده د ملک داخلي مسله ده موږ ته دا باب خنۍ هر وخت کله د افغانستان معاملہ او کله د انډیا معاملہ او هند معاملہ او کله امریکای ته وو چې زمو معاملاتو کې مداخلت کوي دا ملکونه خو ټیک د خپل مفادات دي خو خپل مسلې وچتای موږ ته هم مسلې جوړیږي غنه خو ګوره د پاکستان ټولو نه لوی مسله اندرونی ده د داخلي ده نه نه سیاسي مسله ده پاکستان د پاکستان کم سور پرې سیاست لاري کیږي نه نو بیا بدل تکي دا سه افرتفری لکه کم مونږ نن ګورو او سور پرې دا افرتفری نو بیا به ماش نه کیږي څنګه کیږي نو ته نړۍ سره په یو قدم تل نه شي
سم عرفان صاحب ډیر جاتو بخي سید نذیر صاحب واري بیا مونږ ته غلې د دوی سره خبرې کو سید نذیر صاحب عرفان صاحب چې کوم پښتون راپور تکړه لاچی پاکستان کې به حالت اله ټکیږي چې پوس ټکشي د ریاست پالیسۍ سم شي دغه سره څومره اتفاق کوي
نو پدې کې زه خپل معذرت سره وایم چې پاکستان کې تقریبا ټول د سیاسي ګوندونو په حکومت کې ساخص پیدا او مختلف ټیم کې د حکومت کې پاتې شي او د دین علاوه ډیکټیټرشپ هم راغلی دی لیکن چې کله ډیکټیټرشپ راغلی نو دغه سیاست دانان او دا وی ټاپ غړي چې کوم دی په سر په سر باندې چې دی اغه مګه چې اچي حکومت تلاش مرکزی او اغه سره همکاریم کوي او داوی وزیر مشیر هم جوړیږي بل ترم تک سیاست دانان دي چې یو پټای نه لاړشي بلې پټای ته چې به مګه ځړی پټای ته چې کوم اغه ولا قوت ورکړي سیاستان ته جوړ کړي اغه ته به بد وایي پریم خبره دا ده چې څنګه عدالتونه هم کو ډیکټیټرشپ راغلي دي کامیر راغلي دي اغه ته هم دوام ورکړي دا نه دي چې راګني صرف د فوج دغه دا د سیاست دانانو غلطي هم ده د عدالت غلطي هم ده او د فوج یا د سکیورټي ادارو دا غوي غلطي هم ده دا غلطي زمونږ کلیکټیو از ا نیشن دا د قوم ده دا دی یو شوبه باندې یا یو ادارا باندې دا ټول غلطي نه دی چول پکا کدا سیا کو د دینه دا وای اقتصادي ستونزې دي هغه هم د بیټ ګورنمنټس نه پیدا کیږي او دا د بیټ ګورنمنټس شکم دی دا غي د وژنه خلکو ته هغه وسایل یا هغه تر لکه څنګه چې ویل یار چې پنجاب یا سن په دیوانه قبضه دي او دغه ناری هم چتیږي لیکن بل طرف ته موږ وګورو نو د پښتنو د پوزو حکومت په چې دا موږ د پښتنو خلاصي او موږ د دوی قسم لا وړاندیز کوو حکومت کې پاتې شي لیکن سره یا د حکومت د طرح هغه غوښتنې دي کړې نه هغه سرکړې دي صرف د پښتونخوا نوی ته دنکړې رې نه اټلسونه سابقا صوبه سره چو دا چې د پښتون نوم بدل کا وغه په پښتونخوا کې زم کړ چې د وړاندې نه خواړه او لیدل او دغه صوبه وا هغه باندې اوس یو بل چې ویل من سره یو لکه و تړلې ف اوس دو هغه نه دې سره
سید نذیر صاحب
چې کومې پاکستان کې اصلاحات پکوندي هغه اصلاحات چې هغه داسې خلکو مخنیوي وکړي کاغه بجړې کاغه جرنل دې کاغه جرنلست دې او داغه نه علاوه کوم سیاستدان دې کار سدي چې هغه په خپل پاڼای کې په خپل پوړای کې او په خپل چوکاټ کې مزل کوي او بل هغه پار وکړي دا نه دې خلکو له دغه ورکی دا نه به چیرې کې نه صرف استابلیشمنت جوړ کړی دې یا صرف استابلیشمنت سیاست خراب کړی دې چې دغه خلک په خپل هم
او دغه دې لکه د پښتو ډیر داسې مثالونه کړو هم روان دي کیږي چې په دې کې د چا چارون نو بل څه کوته نیول اسانه خبره ده لیکن پاغي کې چې څه لټه مقراشي هغه به هغه وادي به سره نه رسېږي چکم ابوی عوام سره کړی دي
سما
او دا چې مضبوط وکړي
سنډر صاحب بالکل ډیر جا تو بخي زمنګ پروگرام پای تر رسیدي 2 منټه پاتې دي خو عرفان صاحب که تاسو جواب ورکول غواړي
نجی زمبرګری صاحب سره متفق یم د خبره بالکل ټیک ده دا په یو ادارې باندې موږ الزام نشو لګولای بالکل د کې ډیر مسلې دي دا ټول په ګوته کول ضروری دي هر خلک ذمہ داری ده خپل ذمہ داری پیژندند او بیا بدلته یو سوال وي چې تیږي چې دا به کوي څوک نور د 200 زیات ملکونه دي دنیا کې زیات تر ملکونه دلته خلکو ته دا حق ور کوي ته خلک خپل حقوق وټه کی خلک خپل سیاسی حل زل مخت کی دی ته جمهوریت هم ویل شي او جمهوریت نظام مطلب صرف دانه ده چې درې پټه نه دی راشي هغه په د جمهوریت باندې امریکا کې هم نیوکی کیږي زمو جمهوریت مطلب ده جمهوریت رویه شیرد سیزونه خدا بیا د برګډیر صاحب له خبره مغه کیږي چې دا یو سوچ سره تړلې ده کله پاکستان د خلکو سوچ په دغه تیار ده یا د غنی صدا ادارې یا د سیاسی ګوندونه یا د نور داسې خلک چې هغه د پاکستان خنه وړي بیا په کار زما او ستاسو خلک هم مخ مخ شي مونږ چا وسر کړی په کار زموږ هم کار د ملک دی پردا څه وګو چې هغه خلک نشي کوي چې چا باندې مونږ ګوتې وچتو کدا ګوتې وچتو نشي یا دا بلیم کالینګ کیږي یا بلیمینګ کیږي د سره پاکستان مخ کې نزي بلکې مونږ ته ادراک پکار ده ته مسله ډیره کړکې چنه ده او مونږ ټول خپل خپل څه کار کوي چې دا بنیادی خبره ده
سم ډیره زیاته مننه ستاسو دوانو قدرمنو ملمنونو چې موږ سره پروګرام کې برخه واغسته مننه عرفان صاحب مننه سید نذیر صاحب ډیره زیاته مننه خو وختونه تاسو دوانو ته ورکو دا موږ سره د پېښور پونتون د جرنالیزم څنګه استاد ډاکټر سید عرفان اشرف صاحب او د پاکستان پوز په خوانی بریګیډیر سید نذیر مومن صاحب تاسو د دوی خبرې واوریدلې موضوع دا و چې کرخه پر غاړه خبرونه کې زمنګ موجود دا و چې د ډیورنډ کرخه په اوګدو کې د وسلوالو ډلو موجودګي څومره خطر دی د افغانستان او پاکستان لپاره د سیمې لپاره او د مخنیوي څرنګه کېدې شي هم دې سره د کرخه پر غاړه خبرونه پای ته رسیدي خپل کوربه اسره الله مومن ته اجازه ورکړي د الله په امان خو وختونه
پس سبب پس گناہ ورانیگی اوہے غم نا پس سبب پس گناہ ورانیگی تندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی تندر چ ہر چرتا غرزیگی کور زما ورانیگی کور زما ورانیگی اوہے غم نا بس سبب بس گناہ رانی گی ظلم جبر میں پر ہر زلٹ کورا کوی پتشدد میں نن سنگار دا پختون خوارانی گی پتشدد میں نن سنگار دا پختون خوارانی گی تندر چھ ہر چرتا غرزے گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی کور زماورانی گی خرسیگی میں دقام د شہیدان وینے دا خرسیگی می دقام د شهیدانو وینه ډیر به قدر شوه زما د نیاز بنانو وینه د وطن خاورا کربلا شو پر اختیارانیږي د وطن خاورا کربلا شو پر اختیارانیږي تندر چې هر چرته ورزيږي کور زما ورانیږي کور زما ورانیږي کور زما ورانیږي خود غرزا رہبرانو ددی اور رسل گئے خو د وختونو اتلانو ددی تیاری اوږدی گی ټول نخی د سبا ورانی گی تیاری اوږدی گی ټول نخی د سبا ورانی گی تندر چې هر چرته غرزی گی کور زما ورانی گی سماورانیگی کور سماورانیگی لمبی دی وطن اورا خستے لائق ہر خواتا لمبی دی وطن اورا خستے گلان رجی گی رنگنو چمن اورا خستے جاڑم پدی چی می خالونا دلیلا اورانی گی دی چی می خالونا دلیلا ورانی گی تندر چی هر چرت غرزی گی کور زما ورانی گی کور زما ورانی گی تندر چی هر چرت غرزی گی کور زما ورانی گی کور زما ورانی گی پوہ گم نا پس سبب پس گنا ورانی گی تندر چی هر چرت
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.